السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناټو سرچینې وایي ممکن دوی په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د همدې اونۍ په وروستیو کې، یعنې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو، د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې لری واټنه یا د ویډیو کانفرنس د لارې غونډه لري. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ملي امنیت وایي جلال آباد کې د داعش و غړي وژلې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به ډیر کسان زیانمن شي. او لویدیځو هیوادونو د میانمار له پوځ غوښتي چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. پوره خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د چارواکو په وینا د داعش وزن مرګي او کلیدي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان تیره شپه د ښار د ومی حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. اعلامیه کې دا شوي چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو راکټ او درې کلاشینکوفونه ترلاسه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپار په توګه کار واخلي، خو دوی ټینګار کوي چې عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته د هلمند ولایتي شورا په نوي ولسوالۍ کې د وایي چې د یو هوان برمۍ د لګېدو له کبله یو ولسي وګړی وژل شوی او بل ټپي دی. دا خبره د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې هوان هغه مهال په دې کسان ولګېد چې سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه وه.
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټ مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفر په اوان باندې لګېدلې دي چې یو محمد هاشم پکشي کې شهید شوی او غنم رنگ پکشي کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په هلمند کې د هوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې. د دواړو پیښو په اړه تر اوسه د هلمند چارواکو څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وای په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ای ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدو پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثره شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي وو چې په افغانستان کې 70% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. افغانستان کې سږنی ژمی د تیر کال په مناسبت یو څه وچ دی او تر اوسه داسې زوروره واوره هم نه ده شوې. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خلاص شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس کمال ګونش پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی له تیرو دریو میاشتو راهیسې اعتراضونه کوي، خو په خبره یې چارواکي غوږ نه پګروي.
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس را اوږد نه کړ. دغه عبدالرؤف جان چې خوشی شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت نه وتښتول شو او تښتونکي له کورنۍ نه $1 میلیون غواړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیځ هیوادونو د میانمار یا پخوانی برمال پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې او هغه یې په کور کې نظر بنده کړه. په هغه اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې، امریکا او کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هیوادونو لخوا پرون خپره شوې، له کودتا راهیسې په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبريالانو زورونه غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسي، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوی چې نړۍ په دې هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. د غراس په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرزبندیز په مهال د ماښام له اتو د سهار تر څلورو بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړې، د آنګ سان سوچی په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. او د اوکراین پاوز وایي درې سرتیري پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې درې سرتیری د دونیتسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسکي په ښارګوټي کې هغه مهال وژل شوي چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یوه چاودیدونکې وسیله چاودلې. دوی نه دي ویلي چې دغه چاودیدونکې وسیله څه وه. تر دې دوه ورځې مخکې دوه نور بلاروسي ځواکونه هم وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته له تیر اوړي راهیسې اوربند نافذ دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، د انټرنیټ له لارې هم زموږ راډیو اوریدلی شئ او دغه راز هلته د خبرونو او راپورونو متن لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خولنده خبری برخه کې به دا ووري چې د ناتو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا د ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء ترمیم میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه نه دی ښودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د لزر سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړې او هم له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پریښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوې موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق سي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه سي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسما پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی ډیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و موریدل چې د ناتو سرچینو ویلي چې ممکن دوی په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د همدې اونۍ په اونیو کې یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې سره جرګه کیږي. البته دغه کانفرنس هم لری واټنه د ویډیو کانفرنس لری جوړیږي او دوی په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه ولري. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي ویلي چې دوی د افغانستان په اړه له پیچلې معما سره مخامخ دي. خاغلی سټونټلبرګ ویلي کچیر ته دوی په افغانستان کې پوځیان پریږدي دا هم خپل ګټي او زیانونه لري او کچیر پوځیان د افغانستان نه راباسي هم دا کار هم زیانونه او ګټي لري. په همدې حال کې د سی ان ان یو تازه راپور چې څو ساعت وړاندې خپور شوی خي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هم په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسیدو ته زړه نازړه ده او په افغانستان کې روان تاوتریخوالي د افغانستان د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم اندېښمن کړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسؤلانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. ولسمشر دا خبرې داسې مهال کړي چې له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو پرون دوه دیرش کاله پوره شول. تفصیل د ملالای بشیر پر راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د دوه دیرشمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستان د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه ولاړې.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سولې چې پکې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د څلويشت کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤول طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د مخام تر وو بجو خبرونه لري. اوس هم د کابل چاپ نننۍ او د کابل چاپ د ورسپانو نننۍ تبصرو ترازو په دې تبصرو په سروسته د سندرو میلمانو پروګرام واوري. دا پروګرام لمخکنه ثبت شوی دی.
مسیر ورسپانی د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار ورسته سرګندونی راخستی چې ویلي ک حکومت له دوی سره شوی هوکړې عملی نکړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړي چې تر اوسه پوري باید د غشمنی عملی شوی وای. لیکوال ټینګار کړای ک حکومت له اسلامی حزب سره هوکړه نه عملی کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه به خنک کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا اسلامی حزب سره د هوکړې مکلفیت حکومت دند دا او باید عملی کړي. د بندیانو خوشی کول په ملکی دارو کې د حزب اسلامي د غړیو جذبول، د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دی عملی شوی. خو ولسمشرې ماڼۍ د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په غبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زوره په ارګ کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسیون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1,240 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړې کړي، بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستان ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشي شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې نه